ډېر مسي وخت د غرمه 12 بجې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مو زاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم اله د چروغ جوړ او خوشاله بیاست په دې غړي کې به درته یو شمیر ریپورتونه لرو چې په سر کې بمو د سر ریپورت بمو په باجوړ کې د قومي او صوبایي اسمبلی لپاره امیدوار ریحان سیب وژنې او د دې ترڅنګ په جانخېلو کې د خلکو مظاهره او ورسره به جن نور رپورٹونه موږ په پاپای کې به عامه چازمي خبرونه وکړي. لمړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 20 کارخانې تړلې دي او روسیا او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوس د خبرن تفصيل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. دا ګام لا غوړ سپورت کړل سوی چې پرون د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب وژل شو. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار پرون مشال راډیو ټول چې زیب د جنوري پر 1.3 خپل درو نور ملګرو سره یو ځای روانو چې ناڅرګند کسانو پر ګاډي ډزې وکړي چې په نتیجه کې څلور واړه ژوبل سول خو ریحان زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه. ریحان زیب د فبروري 8 انتخابات لپاره د قومي اسمبلی پر 8 او د صوبایي اسمبلی پر 22 حلقې ولاړو. تروسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چانه دی اخیستی خو تر دې وړاندې مالته یو شمیر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د ګڼو مسؤلیت یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنۍ له تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پرون رسنیو ته ویلي چې غونډه به نن د فبروري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ماسپښین 3 بجې کیږي. غونډه د پاکستان د کورنی چارو پر نگران وزیر او افاقي سیکریټري سربیره د خیبر پښتونخوا بلوچستان چیف سیکریټري یا انتظامی مشران او د پولیس مشران هم وربلل شوي دي. دا لاغه ورسته د چپرون په باجوړ کې ناڅرګند وسلوال د کمی اسمبلی نماند ریحان زیب وواژه او لاغه سره په ګاډي کې ناست درې ملګري جوبل کړل. بلخوا پر همدغه ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ناڅرګند کسانو په ډزو وواژه. پر دې سربیره په کوټه کې د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته د پاکستان پیپلز ګوند د نوماند علي مدد جتک پر انتخاباتي دفتر په لاسي بمبرید کې درې کسان ژوبل سول. په کې ځله کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ د همدې ګوند یو بل نوماند ظهور بلیدی پر کور لاسي بمبرید وسو چې چاته مرګ ژوبله نه داړولې. د خیبر پښتونخوا د خړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 20 کارخانې تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکریټري ظریف المعانی پر مشال اډیو ته ویل چې د غړو د کارخانو د مصنوعاتو لکره ټیسټونو وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې له غړو څخه زهرجن مواد نه ول استل سوي.
چرته د غړو کارخانو غوري کنه التبا د صابون کارخانه مي دغه وجدار چې د غوړي چکل پروسس کیږي نو د صابون وزي چې صابون کارخانه ته نه نو د مطلب دا چې پروسس دل نه کیږي دا ډېر سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وکړو دا اکثر فیل رااله.
د خوراک محکمې لخوا د غړو خوراکي تیلو د کارخانو د چستون د راپور لمخې په خیبر پښتونخوا کې د غړو د لوس کارخانو مسناد استعمال لپاره سم ګرځول شوی دی. بلخوا د بند کړل شو 20 کارخانو مالکان ته ویل شوی چې هغه د خپل مسناد له بازار ورټول کړي. خو د دام ویل شوی چې د معیاري مسناد د جوړولو لزمانات کول او ورسته به د هغه کارخانه بیا پرانستل شي. د پاکستان مالی حکومت سره لن د تیل بیل وړلو اعلان کړی دی. د مالی وزارت پرون جنوري پر 1.3 په بیان کې ویلي دی چې د یو لیټر پټرول بیا 13 روپۍ 55 پیسې او د ډیزل هغه 2 روپۍ او 50 پیسې لوړوي. له دې سره د یو لیټر پټرول نرخ 202 روپۍ او 90 پیسې او د ډیزل 288 روپۍ او 89 روپۍ پیسې تر رسیدلې دي. پاکستان د نړیوال صندوق یا ایم ایف د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژي بیې لوړې شوې دي. روسیا او اوکران د یو بل د لسکونو بندیان تبادله کړې ده. اوکران ویلي چې پرون د بندیان په تبادله کې 200 اوکراني جنگي بندیان شامل ول. روسیه ویلي چې د دې شمیر اوکراني پوځیان په بدل کې 115 پوځیان بیرته راوستل دي. د دې شمیرو توپیر د حقیقت لامل دی چې د روسیې په بندیانو کې یوازې پوځیان شامل دي. زیلنسکی د بندیانو تبادله په اړه پر ټلګرام لیکلي چې په بند کې زموږ هر کس په یاد دی. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه.
خبرونه مو له احمد شاه اعظم واوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په باجوړ کې د قومي او صوبایي اسمبلی د امیدوار ریحان زیب تروژنې وروسته د صوبایي اسمبلی حلقه 28 د فروری پراتمه نیټه کې دونکي ټانګړې ټاکنې څنډول شوي، خو د هغه وژنې ځای خلک او نور انتخاباتي امیدواران د امنیت په اړه لا اندېښمن کړي دي.
او د باجوړ امن چې کوم دی نو د یو واقعیا نه د بل واقعیا پورې چې کوم ورځې په خیر تیر شي نو هغې ته منګامن. کله چې الیکشن شروع شوی دی نو په درې کینډیډیټو باندې حمله وشولې، یو کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه شهید کړی شو.
د خیبر پښتونخوا په جانیخیلو کې نن خلکو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې. غوښتنې یې څه دي؟ د خیبر پښتونخوا ملکنډ ډیویژن کې واوري سوي چې لکبلای ځای خلک او انتخابي امیدواران د ټاکنیز عمل په سمه توګه د ترسره کېدو په اړه اندېښمن کړي دي. اندېښنه څه ده؟
دلته چې کوم پولنګ سټېشن وي نو هغه د کلونو لري په سکولونو کې یا په سرکاري ډیسپنسریانو کې وي، نو هلته بیا تله چې کوم دي په واورو کې هغه به د اوټرانو د پاره ډیر مشکل شي.
د دې ترڅنګ د سیمي افغانستان او نړۍ په اړه باندې هم رپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې په پال کې باجوړ ته ځو. په باجوړ کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب له وژل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلی پر 28 حلقې د انتخابات څنډولې اعلان کړی دی. ریحان زیب د فروری 8 انتخابات لپاره د قومي اسمبلی پر 8 او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر 28 حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمېر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي چې د یو شمېر مسؤلیت یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یاداش منلی دی. نور حال به د شانواز ترکسي واورو.
باجوړ کې د صوبایي اسمبلی د 28 حلقې انتخابات ته ځنډیدو اعلامیه جاری شوه. دغه اعلامیه تر هغه وروسته جاری شوه چې هم په دوه انتخابي حلقو آزاد کاندید ریحان زیب د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د جنوري په 1 وژل شو. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اصرار په خبره په ریحان زیب د نامعلومو وسلوالو لخوا په صدیق آباد پاټک کې ډزې وشوې چې دی پکې مړ او درې نور ملګري زخمیان شوي. دغه پیخه او د انتخاباتو د زنجیدو په اړه د صوبای سیملې د 28 حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډرلی کاندید عمران ماهر مشاد رډي تول باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده، او په دالند وخت کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډرلی کارکونکو هم په نخښه شوی.
اګه د هر پارټي د هر تنظیم کارکونته او ټارګټ کیږي. زموږ د باجوړ یو غم نه بیر پښتنو یو غم نو په غوانه هم ډیر خپي او د الیکشن حواله سره مخ کې مخبل د ریز وړاندې کله مخ کې منګه حالات دی برابر کړی شي، امن او امان دی برقرار کړی شي، دا غنه پستې بیا الیکشن وشي. الیکشن دومره ضروری نه دی، اصل کې انسانانو ژوند او زندگی ضروری ده. د درې کان جمعیت علما اسلام په ټارګټ باندې وخت باندې وسه اساس نورو پارټینو ته مغزه دوس هر پارټي هر تنظیم ولا په ټارګټ باندې او مخ کې منګه ویل چې امن او امان دی قائم کړی شي، دا غنه پښ کو بیا الیکشن کې او کار سکی وسه منګ دا وایو.
د ریحان زیب پیخه د جنوري په خیرنه نیټه شوه، خو هم د جنوري په میاشت کې په 19 په بادیسیا ماموندو کې ډاکټر عبدالرحمن هم د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو. د جنوري په 16 د باجوړ ډاکټرانو اتحادي د دغه وژنې ضد احتجاج هم کړو. د جنوري په 12 په الیزو ډاکې په یو ځای تن میا حضرت هم 14 شوه چې دی په کې معمولی زخمی شوه، خو ګاډي الوتلې. په 8 جنوري بیلوټ فرشت نیمه کې د باجوړ د پولیسو پروان ګاډي 14 شوه، هغه کې د پولیسو خبره 8 پولیس غړي مرشي وو او ترشلو په کې زخمیان شوه هم. خو د جنوري په اولنۍ نیټه هم یو کاندید په نخښه شو. د باجوړ پولیسو په دغه ورځ مشال ریډیو ته ویلو کمانګر نه وګی کې پروان ګاډي ډز شوه چې په کې یو تن مړو یو زخمی شوه. دغه زخمی شوی تن د صوبای سیملې د پاره د 19 انتخابي حلقې آزاد کاندید سید رحیم شاو ولید د سرګاډي کې نس حلیم سید په دغه پیخه کې مرشیو. مشاهد ریډیو د پورونه پیخي او بیا د انتخاباتو په ځنډیدو د قومي سیملې د اتمې حلقې نه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اخونزاده چټان سره خبرې وکړې.
خو د باجوړ امن چې کوم دی نو د یو واقعیانه د بل واقعیا پورې چې کوم ورځې په خیر تیر شي نو هغې ته منګامن وو. دا کال چې شروع شوی له شاته به ډېرو نه ځو، 2023 ته به هم نه ځو. نن د دې کال د اولنۍ میاشتې اخیرنۍ ورځ ده. کله چې الیکشن شروع شوی دی نو په درې کینډیډیټو باندې حملې وشولې، دوه د پی کې 19 او نن د یو کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه شهید کړی شو. اوسه پورې خو چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د پوسټپون کېدون هغه د پی کې 22 شوی دی. مونږ الیکشن کمیشن نه تپوسو کو چې د ان ای بچی کېږي، نو د هغوی د وینا مطابق چې په 3 بجې باندې وه سبا الیکشن کمیشن میټینګ کوي او په دې به فیصله کوي.
دا یادونه ورده چې په باجوړ کې تیر کال هم د جمعیت علما اسلام فیډرلي د کارکوونکو په یو غونډه ځانمرګي برید شو، چې پکې د پولیسو خبره څلور شپېته تنان پکې وژل شوي او تر یو سلو پورې پکې زخمیان شوي هم. تر دغې علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو خبره دغه ضلع کې د دوی تر شلو کارکوونکي او سیاسي مشران پراخه شوي. د جمعیت علما اسلام فیډرلي د کارکوونکو تر څنګ په پولیسو د پولیو ضد کارکوونکو او سیمه ییز مشران هم پراخه شوي او د دغه ځینو پیښو ذمواري خو چا نه وي منلې. خو د ریحان زیب د وژنې په شمول په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسلوالو ډلې قبول کړې. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پیښور.
اوس هم له مومندو زخه وبخشي له باجوړ زخه به کوټې ته لاړ شو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته یو ونې پاتې ده، د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د نامنې یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي. پرون په کلاب عبدالله کې د ناڅرګندو وسوالو په ډزو د عوامي نیشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی. بلخوا په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي بمبرید له امله درې کسان ژوبل شوي دي. پر دې سربېره په کې چخوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو برودونه شوي دي. په دې اړه نور حال د مشالېډو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رنځ کېدو سره سم د نامنې پیښې زیات شوې دي، چې له امله تیر ورځ د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوې دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلاب عبدالله کې ډزې شوې دي، چې له امله د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عوامي نېشنل ګوند له خوا سخته خواشیني ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دا ډول د کلاب عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوی دی چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی. بل په لور ته 13 ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا د لاسي بمبرید شوی دی، چې له امله درې کسان ټپي شوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او و پولیس ته سپارلې دي. دا ډول د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا د لاسي بمبرید شوی دی، چې له امله څه ځانې زیان نه دی اوښتی. خو د پیښې وروسته ناصرګند کسان په تیشت کې بریالی شوی دی. او تیر شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمی شوی دی. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکرتر سردار سربلند خان جوګزی و مشالېډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمہداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا 13 ورځ د ټریفیک پولیس پر دفتر د لاسي بمبرید شوی دی، چې له امله څه ځانې زیان نه دی اوښتی، خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښ په داسې وخت کې شوی دی چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې شوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشیني ښکاره شوې ده. او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو وزارت امر کړی دی چې د کوټ په ګډون دی د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی او مشال ډیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبای حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې شوې دي، دا ما غټ امنیتی ستونزه نشي رامنځته کولای. ځینې اورپا کې غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې، او خلک وویریږي چې دوی پر اتم فبروري د میاشتې راونوځي ووټ وانچوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني دی چې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دی هغه ګڼو. هلته به د پولیسو، د وسلوال پوځ، نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کېږي، خو دا عمومي انتخابات نه شي ځنډولی.
دا ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو 4 ساعتو کې 15 بریدونه سوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان سوي وو.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. لوګ د بیلابلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو.
او سم زو جانی خیلو ته سی حالت نن ځای خلګو د خپل غشتونو پاکي لاریون کړی دی. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کول ترڅنګ د لادرکه کسانو عدالتونو ته د حاضرولو غشتنه کوي. په جان خېلو کې د لومړی ځل نه دی چې ځای خلک د امن لپاره مظاهره کوي، بلکې وخت پر وخت احتجاجونه او پلټونه وحل دي. ځینې وخت حکومت غشتنی منل دي، خو بیا هم دوی دا وکړي چې حکومت د جمنی سربېره هم په سیمه کې د امنیت ټینګ کړی نه دی. حکومت یو ځل بیا ویلي چې د امن راوستلو لپاره اقدامات کوي. نور تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
دغه مارچ لاریون کې جانی خیلو له حکومت غوښتنه کوله چې سیمه کې امن پر ځای کول ورسره په وار وار ژمنه شوي عملی دي شي. نور د دغلته د هدفي او وسلوال بریدونو مخه ونیول شي او د سیمه لا درک کړل شوي خلک ته عدالتونو ته وسپارل شي. د لاریون ګډونوال جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمه رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ناسیمه کې د امن غوښتنه کړي. د غلطه په وار وار پر لتونو پس حکومت ورسره ژمنه وکړي، خو نامنی ورستر بل زیاتیږي.
د کمی مشران دی او علما کرام دی او په ګنښ متعدد باندې ځوانان راوتلي دي او د منډې نه ولته د بچکه مارکیټ ته دا پیدل مارچ زمونږ غوښتنې چې کومې دي په جنیکر کې کومه بدامنی روانه ده. کومه هدفي وژنې دي، ټارګټ کیلینګ دی، یعنی باندې چاودنې کیږي. ورته زمونږ چې سمه میټینګ پرسن دي هغه د عدالت ته وړاندې تل شي. مونږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې زمونږ دا یعنی قانوني غوښتنې دي زر تر زر پیرا کړي.
جانی خیلو 2020 کال مارچ په میاش کې 9 ورځې او بیا د جون په میاش کې 28 ورځې پر لټ کړی ول چې حکومت سره ورسته مایده پس ختم کړل شول. دغه پر لټونو پس حکومت جانی خیلو ته سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی وو، خو جانی خیلوای چې لا هم امن بحال نشو. د لاریون یو بل ګډونوال ریحان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار جانی خیلو پر لتونه غونډې او احتجاجونه وکړل د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شي، خو لا هم سیمه کې امن بحال نشو. نن په دې مخه جانی خیلو امن مارچ تر سره شو.
بنیاد پر په خلاف نن یو ځل بیا جن خل کوم یو د عمل نګ مارچ لاندې حکومت نه دا غوښتنې کو چې کومه معاهده حکومت مشتره شوې و دا معاهده د مستعمل کړه لاسي او مستعمل مستقله منرو کړ شي
د جانې خلو د غلاریون پاړه حکومت او فوز رسمي بیان نه دی ورکړي خو مشال ریډیو د غلطه د بنو انتظامیه او فوز دوا جلا جلا چارواکو نه چو پختل نو دوی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې جانې خیلو کې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کیږي روزانه په بنیاد د پولیسو او فوز لخوا وسله والو زیات کاروای روانې دي ګڼ وسله وال یې د غلطه په نخه کړي دوی زیاته کړه چې د جانې خیلو د ترقۍ لپاره د غلطه د 2 اربونو روپۍ ترقیاتي پروژې هم روانې دي چې پکې ګڼې پروژې سرته رسېدلې عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مای کې هم درته د افغانستان په اړه ریپورت لرو د دې ترڅنګ په پاکستان کې د کرپشن په اړه باندې د یوی داری ریپورت او شننه او دارنګه په انتخاباتو باندې په ملاکند کې سوي واوري څنګه غیس کوله سي په دغه بم ریپورت وی خو اوس به ورزل به لار سو خبر پښتونخوا ته چې هلته د خړو اداري په صبح کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو یو وست کارخانه تړلې دي د خوراک د مکمل خوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د ریپورت لمخې په خبر پښتونخوا کې د غړو د لس کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي بل خو د بند کړل شوی یو وست کارخانو مالکان ته وویل شوی چې دوی دې خپل مصنوعات له بازار ټول کړي هغه ته دا وویل شوی چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له ضمانت ورکولو وروسته به د هغو کارخانو هغه کارخانه بیا پرانستل کې شي په دې اړه به نور حال د غلام غوث په ریپورت کې وره
د خیبر پښتونخوا د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی د جنوري په 1 دیرشمه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حلال فود اتارټۍ د کره ټیسټونو وروسته په دی وجه 21 د غړو میلونه سیل کړی دي چې په دغه میلونو کې د خوراکي تیلونه زهريله مواد په سمتوګه نو وستلې شوی
په دې کې مونږه فری فیټي اسیدز پراکسایډ ویلیو وټامن اے میلټینګ پوینټ نیکل موئسچر وټامن ډی سوپ کنټینټ لکه دې ته چرتم د غوړو کارخانه وګورې کنه التبا د صابون کارخانه می دغه وجدار چې د غوړو چې د غوړي چکل پروسس کیږي نو د صابون وزي چې صابون کارخانه ته نه نو د مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي دا ډېر سمپل طریقه ده نو دا 2 لس قسمه ټیسټونه موږ وګړو دا اکثر فیل رااله او دا 1 لک ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي موږ دې ته دا ریکوست کړی دی چې دا سو پوها خلک اورډر مشهور مشهور نمونه دي نمونه ناخلم تاسو مهرباني وکړئ دا ریټریو کړئ دا واپس راوګه پروسس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته موږ نه وړو چې زموږ په صوبه کې د کاروبار خراب شي
په پیښور کې خبريال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د ملاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوی وو خو په دومره لوی کچا د میلونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانی تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلی
نو امید خدا دی چې دا ډیر غټ یو اکشن دی چې د وړو میلونو والا او د چینو میلونو والا دا ډیر لکه اوله پیرزینما چې په میلونو باندې د غوښو سوته دا چاپه وو شولا او غي میلونو سیل شو مخکې خو دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن غستو کنه اوس دا ډیر ښه خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هولسیل مارکیټونو خلاف کو اکشن واغستی شي نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
دا غي اویلیبلیټی هم ختم شي د تیپ په هانوای ولس له پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولونه بیخي ډډه وکړي او وړي او تیل ک معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر پزلیمنان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی چې کم اجزا دي نو پاغه کې کولیسټرول او فیټی اسید اغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس دغه پوره ونه شي نو هغه د زړه بیمارانو چې څومره دي کاغه شریانه یا رګونه هغه تنګول وي پاغه کې چربی راوستل او دغه چې کم هغه رګونه بندیږي زړه اٹیک راځي موټاپا راځي شوګر راځي د دې سره سره د معدې چې کم سونه مسلې دي هغه کې هم دا نقصانات راولي چې په عوامو کې دا آگاهی راولي چې اغي پیور چې کوم خالص غوړی دی اغه استعمالي او غړونه خدای چې کوکینګ اويل استعمالي او د خکپنی وال استعمالي او په کم مقدار سره استعمالي
د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د میلیونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غړو د میلیونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي او تړلې شوې 21 میلیونو ته ویلې شوې دي چې دوی د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي او که د معیار مطابق دوی د خپلو میلیونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو له دې عمل وروسته دوی واپس خپل میلیونه چلول بیا شروع کولی شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
او سم د خبرونو نیمایته تر رسیدو لمخه د پاکستان پر سیاستي ریپورت د پاکستان په خواني وزیر اعظم د تریکن صاحب ربر عمران خان ته د عدالت لخوا د رولسو سزاګانو پاړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظرونه لري خو زیاتره په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې څو ورځې وړاندې عمران خان ته سزا ورول سیاستوالو او د هغه له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دی. البته دوی وایي چې سیاستوال هم د دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه درې چې دوی ته تور پورې کوي په پاکستان کې غیر جمهوری قوتونه عدالتونه د خپلو ګټو لپاره کاروي خو ججان په وارو ور ویلي چې هغه به طرفه پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازرار عالم من په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکین صاحب رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پېښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وايي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره د ځکه چې په 2022 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې پټاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه و. نوموړی وایي لتوشخانی ډالۍ لټاکلي پیسدۍ په ارزانه بیا اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوې پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 21 مشال لډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی نور د په خبره د عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دي. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموشه وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دي.
مونږ وایي چې دې چې دې کپیو زه باندې شو پارلیمنت مضبوط کو نو دا غیر جمهوریت
تکاتونه بچیدې دا کنټرول کړی شي. یادې وی چې څنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نه اهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته ورول شوی نو همدا شان د 2013 کال انتخابات شي په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو. له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلی په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نه اهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنی کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهد الله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان ترکین صاحب د رهبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانی مقدمو پریکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضی نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانی ډالۍ اخیستي او د دې له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې یې په خپلو اساساتو کې هم ظاهر کړي. خره د په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د گواهانو او دلیلونو له اوریدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړه ورولي. زید الله زید د جنوري په 1 مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړه د جمهوریت او ولس په تاوان تمامې شوې دي.
او اوس چې کوم حالیه فیصله د عمران خان خلاف دي هغه سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسه طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان فوج ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي، او ججانو هم ویلي چې بې طرفه پریکړې کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو فوج خپه شوې نو د هغو خلاف عدالتونه کارول شوي. دغه په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نا اهلا او عمران خان صادق او امین ګرځولې وو، خو اوس یې نواز شریف د درغلیو له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولې.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ری اوسم 12 بجې سوي دي. ام شازمي به د خبرونو لاندې زووروي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 20مه حلقه د انتخاباتو ځنډول اعلان کړی دی. دا ګام لا غوړسته پورته کړل سو چې پرون د قامي او صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل سو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنۍ له تازه پیښو وروسته غونډه بللې ده. د کمیشن ویان پر رسنیو ته ویلي چې غونډه به نن په اسلام آباد کې د ماسپښین پر 3 بجې پیلېږي. غونډه د پاکستان د کورنی چارو پر نگران وزیر او وفاقي سیکرټري سربیره د خیبر پښتونخوا بلوچستان چیف سیکرټري انتظامی مشران هم وربلل شوي دي. د خیبر په د خړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیل او غړو جوړول یو وشت کارخانې تړل دي. د خوراک د محکمې سیکرټري ظفر المعانی پر مشال اډیو ته ویل چې د غړو د ملونو د مصنوعاتو لکره ټیسټونو وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې له غړو څخه زهرجن مواد نه ول استل شوي. د پاکستان مالی حکومت سره نو د تیلو بیل وروړو اعلان کړی دی. د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې د یو لیټر پټرول بای 13 روپی 55 پیسې او د ډیزل هغه 2 روپی او 50 روپی لوړوي. روسیا او اوکران د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوکران ویلي چې پرون د بندیانو په تبادله کې 200 اوکراني جنگي بندیان شامل ول. روسیا ویلي چې د همدې شمیر اوکراني پوځیانو په بدل کې 150 پوځیان بیرته راوستل دي.
دا خبرونه لنډیز ملا مچازمه ز خبرې د الله اوسم د خبرونه دوه مینې مای ترجو او په پا پایل کې په افغانستان ته لاړ شو. چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل سوي سفیر منل یو عادي سفارتي پروسه ده. چینای چارواکي وایي دوی د وګاوند په توګه تل افغانستان سره شیاړي کې غواړي. د چین ولسمشر شي چینګ پینګ د جنوري پر 1 د طالبان لخوا د اورپیژندل سوي سفیر باور دک پمانه. د سیاسي او قانوني چارو د یو شمیر شنونکو په باور د بیجینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا دی. نورحال په دې ریپورت کې واوري.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلې و عادي ډیپلوماتیک پروسه وبلله. او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی وو ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دایو ډیپلوماټیک او پروسره او هیلمن یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیواله ټولنې اندېښنو ته په فعال توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 240 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی وو. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرسیال ویان په توګه دند تر سره کوله، تیر کال د نومبر په 4 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه. موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلارې او ځیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیر بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنو ته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمیر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین اوستنی اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت د غنوم امارت اسلامی افغانستان ده، سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده، ولو که د رسمیت پیژندل ډیر زیات ضمنی او نسبی هم وي. په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان وخت له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي، او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیم کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو، د ورسته به ځو پاکستان ته. پاکستان کې یو خو د درغلی په اړه باندې یو نړیوال ریپورت دی، هغه ته به ګورو، او د دې تر څنګ به په ملاکنډ کې د سو واورو پر انتخاباتو به اثر څه وي، او دارنګه په خیبر کې چې کوم انتخابات دي په دې حواله باندې هلته کاندیدان څه وایي، او بیا به خوستم ځو. خو افغانستان په اړه ریپورت دا دی چې د دوهې غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي. د افغانستان په اړه د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استول سوي سرخلاصې لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکی بیا وایي چې د دوهې په غونډه کې چې ټاکل سوي د فروری پر 13 او 19 جوړ سي، باید طالبان پرې نه شودل سي چې ورستۍ خبري وکړي. نور حال به په دې ریپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه د وحکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي، یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي. سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي، بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري.
دا حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د LGBT ټولنې او د مدني ټولنې استازي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه دوی په خپل په غونډه کې د مسایل په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي. دا ډیره مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نوي او د سنوي چا د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د داوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږۍ او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي. له بلې خوا د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولي سر خلاصې لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې خوځښت یوه غړې طاهره ناصري په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای که ښځې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي نتیجه به یې د دوی لپاره د منلو نه وي.
افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو استازي حضور ولري کنه نتیجه به یې زموږ لپاره د نه منلو او بې مفهومه وي، ځکه موږ دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوي ولیدلې. اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې دا ډول غونډو پایله دا وی چې له بده مرغه په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولو انساني حقونو او اساسي مدني حقونو بې برخې دي.
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوهې غونډې ته بلل شوي دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دې غونډې ته بلل شوي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو وایي ځبه الله مجاهد ویلي که دغه سی یو استازي وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازي وټاکل شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر 10مه د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندي کې پاکستان په 180 هیوادونو کې پر یو سل 3 نمبر راغلی دی او د 2023 کال په نسبت او درجه 600 دی. بلخو پاکستان کې شون کې وایي چې په غیبات کې او سم درغلی کې چې خود نگران حکومت لوجي په 2023 کال کې پرمختي منصوبې نه دي سوي، نو ځکه د درغلوی په اړه لږ راپورونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د انسا اجمل په ریپورت کې.
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه ښه شو دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان په سیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی.
پاکستان دی وخت کې سیاسي اړې غړې کې ډېر زیات دغه دی او معیشت حقته تللی دی، لہذا جی ڈی پی د حقته تللی دی. دا چې کوم دولت پیدا کول دا سیستم دی دا کمزور شوی دی، نو لہذا مارکیټ کې ډېر پیسې نشتا، لہذا د سٹیټ خلک چې دی بیوروکریټس او پالیټیشنز او نو هغه چې دی ډېر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا ده هغه د ډالر مقابله کې ډېر ښکته تللی ده، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې. نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کې وي، خو ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي دا ټول.
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کېږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو. خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دن چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې کوم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. نو بنیادی وجه دا ده چې ته وز د پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت دا وی پی ٹی آئی چې دی هغه اپوننت دی په نو وی نګه دا انټرویو شوی نو وی وی چرته کرپشن په پاکستان کې ډیر زیات شو په نگران حکومت کې خدا غي نم زیات شو. یو مې کې چرته دین نو لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تپوس چې دی دغه د جی یو آئی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړې نو هغه چیرې پی ٹی آئی د ورکې چې دی کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر د خلکو افیلیشن پرې کې دا فرق دی مدانه شویلې.
په خبر کې خبريال علي اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي. خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو. نو کې دې شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوي.
پاکستان کې د ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دې تیر یو کال یو نیم کې چې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې هغه پاغې کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاغې کې کرپشن لازمی خبره چې پیسہ کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه نو بیا هلته د کرپشن شرح چې کمه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کېدای شي. بله دا وجه هم کېدای شي چې هغه په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسند اصل طریقہ باندھ اسٹیبلشمنٹ پخل لاس کے آگے تیرے اور داغی پہ نظر کے دا رسوم رکار نے چیرے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کے دیشی چیرا نظر دے او اسٹیبلشمنٹ پخل باندھ پہ دغے کارون و منصوبوں پسی سنو بائیں نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کے دیشی.
خو په پاکستان کې پوست تل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په یو سل دوه شپېتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دي. خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلي دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
روان کال د یخ موسم لامل د ملکنډ ډیویژن په سواد، شانګلا، دیر او چترال کې د رای ورکولو بهیر د اغزمنېدو اندېښنه شوتل سوې ده. په دغه سیمو کې سیاستوال او لسوایي چې د واورو لوجي د لارو په بندېدو سره شای زیاتره شزي ووټ ورنکړل سي. د سواد الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک وایي چې د غستونځ له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې به د فروری پر اتمه عام انتخابات کېږي. د مشالېډو خبريال نیازمت خان په ډیړه ریپورت لري.
په عمل کې عام ټاکنې د پروري پاتمه نیټه اعلان شوې. په دغه لړ کې د ټول ملک پرنګ د ملکنډ ډیویژن په غریزو سیمو سواد، شانګله، دیر او چترال کې هم هلې ځلې روان دي. د وخت د یادو سیمو په غریزو سیمو کې واورې ورېدلې او بارانونه هم روان دي. د سواد صوبایي اسمبلی امیدوار حبیب الله ثاقب چې کالام او پورته سیمو کې د ټاکنو لپاره کمپاین کوي وایي چې زیاتره لارې بندې دي او یخ له وجې الیکشن کمپاین کې مشکلات را مخامخ دي.
مسلسل
بلخوا د شنگلی الپورې اوسیدونکو افتاب خان وای چې زله شنگله کې هم واوري شوی او بیا هم د واورو ورېدو امکان دی. کدا سي موسم وي نو ټران ته به لوی مشکلات وي.
دلته چې کوم پولینګ سټېشن وي نو هغه د کلونو لری په سکولونو کې یا په سرکاري ډیسپنسریانو کې وي, نو ال طبيعت لچ کوم دي په واورو کې هغه به د اوټرانو د پاره او لدی علاقې د خلکو د پاره به ډیر مشکل شي. زه په خپل چې ال پورې کې ما ال پورې هډ کوارټر دی خو زمونږ اوټ چې کوم دي نو هغه واپخیل علاقه ده هغه کې دي, نو د ال پورې نه تقریبا هغه 1 کیلومتر اخوا دي, نو په لار باندې چې کله واورې نو ماته ذاتی تور باندې زه زما خاندان او زما ملګری ال تل چې کوم دي نو هغه مونږ ته امپاسیبلی ناممکن وي, ځکه چې په لار چې کوم دی نو واوره به وي او دغه د پاره چې دی مونږ ته تلو کې به ډېر زیات مشکلات دي.
په سواد کې د دنیا ټي وي خبریال سلیم اتر وایي چې وړاندې نه دا خبره شوه چې دا ځل به د یخنۍ له وجې د ملکن ډیویژن شانګلی سواد دیر او چترال په مجموعي توګه سلور قامي او وسوبای حلقو کې د وټونو عمل متاثر کیږي.
یو خو زمونږ دلته کې اصل ایشو چې دا د چیرې د خزو چې دی هغه به ډیر زیات متاثر کیږي. خزي چې دی آل ډیم زمونږ دلته د پښتنو او دغه سیمه ده, خزي آل ډیم نه روزي د غریزي علاقې دی بیا ډیر کم او دلته کې اچول کیږي, نو بیا خو د موسمي سختې د وجنه هغه به یو ایشو راځي. دویمه خبره بیا ده چې دغه دلته کې د خلک موجود نه دی, دوی چې دی کړي کړي لاندې راغلي لاندې ایریا ستراغلي, نو هغه چې بیا موجود نه په خپل ایریا کی اغه ته صرف د اوډ د تک د پاره, نو زما په خپل خیال باندې یو خدای غوته د تک را تک د وجې رچې دي مې ایشوز به نو بیا هم کې د شي چې اغه اوډ باندې اثر راشي او خلک چې دي خپل اوډ وانه چي.
د سواد الیکشن کمیشن مشر پرید الله خټک مشال ریډیو ته د جنوري په 13 ویلي چې د غستونز دوی د کمیشن اسلام آباد کې مشرانو ته لیګلی هو تر دې دمه پر دوی ته سقه قسمه هدایت ندي جاری کړی شوی. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سواد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه, اړین معلومات, بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
په پاکستان کې د فروری اتمی عامو انتخاباتو لپاره د غیوات په بیلابیل سمه کې کمپاینونه روان دي. په خیبر ضلعه کې به د قومي اسمبلی پر یوې او د صوبای اسمبلی پر درو چوکیو انتخابات کې زموږ خبریال فراز شنواری د خیبر بازار باړې بازار ته تللی او هلته له ځای ول سره خبرې کړي چې هغه وی د فروری اتمی له عام انتخاباتو څخه تمې ساتي او څه احساسات لري. نو راځي په دې ریپورت کې واورو.
ز فرحات شنواره د خیبر ضلع په باړه بازار کې موجود یم. دا ځل خیبر ضلع ته د کمی سملی یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې, یعنی دلته بعد د کمی سملی په وشتما حلقه باندې انتخابات تر سره کیږي. خو بیا د خیبر پختونخوا صوبایي سملی په دریو حلقو یعنی پی کې یو کم ویا اویا او یو ویا باندې با انتخابات تر سره شي. په دې ضلع کې ټول شپږ لاکه اته دېرش زره اووه سوه اووه څلوېښت ووټ رجسټر شوی دی. راځئ دلته د خیبر ضلع ولس سره هم خبرې اترې کړو چې دوی را روانو عام انتخاباتو نه څه تمې ساتي او کوم ډول پرمختیایي کارونه غواړي.
عبدالواحد, الیکشن خو چې دای دا په هر جمهوریت معاشره حسن دای د هر جمهوریت معاشره خایست دی او لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې وي د تیر حکومت 15 کاله پوره شول او 15 کاله پس چې دای الیکشن جمهوریت عمل دی او ان شاء الله موږ خلک اوس مختشوی بار بار الیکشنونه راغله, نو اوس داسې خاص متنوع عمل نه دی. ډیر په خوشاله او په خوښۍ باندې او ښه سیاسي ماحول دی او په سیاسي انداز کې الیکشن روان دی. دا خو چونکی صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی چې دی انسازی ادارې دي, نو هر چاله په کار دي چې داسې چاله ووټ ورکي چې هغه په دې آئینی پروګرام باندې په آئینی تسلسل باندې او د آئین په اصلاحاتو باندې او په آئینی په طریقه کار باندې په دې باندې پوی په اسمبلی کې په آئین باندې خبره کولای شي. د پارلیمنت دای دې لپاره چې دا به د راتلونکو 15 کالو لپاره د دې وطن لپاره پروګرام ورکړي.
هاشم خان افریدی,
یاره تیر امیدوارون خو تقریبا څلور څلور نیم کوله تیر کړ خو هیڅ یې ونه کړل. چاله پخ ټیم کې چې کم ټیم کې اپریشن وي او کم ټیم کې اعلی ګولا وا دلته خو ابودیم نه وا او ټولو نه غټه مسله بے روزګوري دو غربت په خلکو باندې او سره امن او امن هم دی. خو د امن او امن هم د مخالف دومره نه ډوریږي لکه څومره روزګور دی. روزګور نشته بے روزګوري دو څومره د بوډا کې چې کسې کنه 2% خلک پر روزګور باندې نه دی بے روزګور دی. حکومت د موږ د پرایس نه دی کړی روزګور په بوري کې.
نامه مې عمر نوم دی پوش په بس داسې کس له ګل پکار دی چې هغه زمونږ په هر ځکه ته پوس کاولې شي. من غایم خټه را روزګارونه ولا چې باندې پوش وي ولا کا داسې سیس وینو چې مونږه په دې باړه کې لیدلې وي. زمونږ دا کم غریبان خلک دی ټول پر روډونو باندې خو دې خو کیږي خو څه د روزګار سیستم یې نشته دی. ډېر مشکلات وسم لري خو داسې څوک نشته چې دا مشکل ختم کړي. حالې کې چې سکول نه غواړو هسپتال نه په غواړو بجلی غواړو زمونږ چې څه سرمایه هغه ټول زمونږ نه تللی ده. ومونګه اوس بس داسې چې خالی لاس پاتې نو زمونږ په دې هر څه کې داسې امداد وکړي شي چې زمونږ دا قوم د موږ د بچي د موږ د غریبانان د پخپل حالو پخپل ځای پاتې شي.
مو هم جد نو ما دو وټونو والا کا جوړ شیم نو موږ لا منډه نه واخیا چې دروي غو دوه کا بیا ول دې موږ دا یې پټاتال روډ وکڅا دارا خروب ته چې څه دې تا وای يم بیا دې تاندې بجلی مسایل دارا جوړ تي کنه چې بل هات په نتیریږي تند اغشو چې مونږ لا کور وکی چې دا بجلی مرو ته چا ما کی دا پټاتال روډ مرتا چا ام کی دا چې کم دا رنگ روډ لا وتاي دای او ای په خاور لا وتاي دای او دلته چې بیا رو ورا چې گی دل کرخونول ام وتاي دای متانول ام وتاي دای
په دا کې خدام سالی دی په شو کا چې نادر لا لوټ شي په شو کنه کور نه کیږي اسپاټول لا چې لوټ شي پورچا بیر وخره خو مزدګار بل مخوم به تیروسی برابر به تا دوی لیکي پاسپاتول کې نه ورکي. موږ دا شونته کاس غوړو په شکه نه چاغه چې کندي د الله نه وډور شي په شوله کنه وټول کبویلو لا چې کنده خدمات وکي موږ به دا غدا وړو.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
الو
مشال
السلام علیکم.
د مشال
مشال رادیو
00 سالور 20 22 یو یو دوا سالور یو دوا یو فندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اور سم د خبرونه ورستی ریپورت ترازو پرون په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لسمیشتي نی پروګرام زخه د لسکونو ځوانانو د فارغیدو په وړ غونډه جوړ شوی و. فارغانو له نور ځوانانو او لویانو وغوښتل چې په اوس وخت کې د ژوند اړتیا او اسانتیا او ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او هیڅ بل فرصت دی نا وخت نه غنی. په خوست کې د ټکنالوژي ژبو او ساينس د زده کړو لسکونو مرکزونو فعالیت لري خو خلک د شونیز مرکزونو د کیفیت وړلو غوښتنه کوي. غوښتون کې دي نور حال د نجیب الله خیر په ریپورت کې.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې ظلمیان او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې پر د جوړې شوې جشنواره فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل
په مونږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې په هر سکتور کې موږ انګلیسي ژبه ته ضرورت لرو او نو د درنو ولدینو څخه مې دا خواهش ده چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یو اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کیسه کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر داده چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومان او ځوانانو کار دی خو فارغان وایي خلک باید د ژوند پیاو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی. نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانانو او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري او خو استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون کچې ته پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو نمون کول چې انګلیسي په ډېر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خصوص کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسکونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو لفیسونو ترلاسه کوي. رون اندی وای خوانیز مرکزونه د زده کړو کیفیت پام ډیر کی او بازارفیت کسان دي ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن رون اندی سمې الله رحیمی ویل
نن سبا کې اقتصادي و د وګړو د والدین چې دی غډیر په سخته پیسې ګټ
ساتي نو هغه پیسې زمونو ته پوره کوي نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصه خپل شاګردانو ته ورکو نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت کمزور دی زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو
بلوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي کغه ریډینګ دی لیسننګ دی سپیکینګ دی ټول مهارتونه دي د کولای شي په انګلیسي روان خبرې وکړي
د یادونه ورده په ورستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خصوصیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د خوانځي په خوا کې پر خپل اولادونو د خصوصي سکتور په خوانیزو مرکزونو کې هم د ساينس بهرنیو ژبو او ټکنالوژي په برخو کې زده کړې کوي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ